السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې دوه انسان تښتونکي وژلي او دوه تنه برمته شوي کسان د هغوی له منګولو ژغورلي دي. د طالبانو د حکومت ویان انعام الله سمنګانی پرون په یو ټویټ کې هغه ویډیو خپره کړې چې برمته شوي کسان وایي د طالبانو د استخباراتو له لورې خوشي شوي دي. د هغوی یو تن چې خپل نوم حاجي معلم ښیي وایي چې تښتونکو ورڅخه سلګونه زره ډالره غوښتل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت غواړي چې خپلو کسانو ته پوځي رتبې ورکړي. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د دې هدف لپاره د رتبو د تثبیت کمیسیون پرون چهارشنبه په کار پیل وکړ. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې کمیسیون به تعلیمي او جهادي اسنادونو ته په کتو خپلو کسانو ته مناسبې پوځي رتبې ورکوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وایي په څو اونیو کې به په افغانستان کې له 2,000,000 تنو سره د کرنې په برخه کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان استازي دکتراشند ویلي چې د سږ کال تر پایه به د کرنې په برخه کې خپلې مرستې څه باندې 9,000,000 تنو ته ورسوي. د ده په وینا کرنه په افغانستان کې د میلیونونو خلکو د اقتصاد لپاره د ملا تیر بلل کیږي، خو وروستیو وچکالیو په دې برخه کې د افغانانو اقتصاد سخت زیانمن کړی. د بریتانیا حکومت پرون اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د سکالرشپ پروګرام پرانیست. د بریتانیا د بهرنیو کامنویلت او پرختیي ادارې له خبر پاڼې سره سم افغانستان د دې پروګرام مستحق پیژندل شوی او افغان محصلان اوس د 2023 او 2024 کال لپاره تقاضا کولی شي. د ادارې په عین حال کې ویلي یوازې هغه افغان محصلان تقاضا کولی شي چې له افغانستانه بهر دي، ځکه هغه محصلان چې په افغانستان کې اوسي ممکن امنیتي ستونزې ولري. او د ټویټر او ټسلا اجرایی رئیس ایلن ماسک وایي د ټویټر پر سر موافقې ته رسیدلی دي. ټویټر اعلان وکړ چې ایلن ماسک په 43 میلیارده ډالر د ټولنیزې شبکې اخیستلو ته راضي شوی دی. ټویټر وایي چې د دې معاملې پر اساس به د ټویټر هر ونډه په 45.6 ډالر وپلورل شي. د دې خبر له اعلانېدو وروسته د ټویټر د هرې ونډې ارزښت 22% لوړ شو. د سږ کال په اپریل کې هم ایلن ماسک چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی په 43 میلیارده ډالر د ټویټر د رانیولو موافقه کړې وه، خو بیرته پښیمانه شو او د دې مسلې پر سر د دواړو خواوو ترمنځ حقوقي دعوه هم پیل شوه. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. امریکایي چارواکي وایي طالبان باید خپل ځان رسمیت پیژندنې ته چمتو کړي.
Recognition has to be earned. It is not
something that باید ترلاسه شي. دا داسې شی نه دی چې امریکایي چاته ورکړي. طالبانو ته مو واضح کړی چې اعتبار او مشروعیت ترلاسه کړي.
طالبان د دې مشروعیت لپاره څه وکړي؟
د نړیوالو قوانینو، لایحو، نورمونو او رواجونو لمخې یو هیواد هغه وخت په رسمیت پیژندل کیږي چې همدغه لایحو او رواجونو ته درناوی وشي.
د کاناډا یوې رسنۍ داسې اسناد پیدا کړي چې ښیي چارواکو یې تیر یو کال کې 13 ځله له طالبانو سره کتلي. د پاکستان د پوځ مشر امریکا ته تللی باور دادی چې اسلام آباد او واشنگټن بیرته اړیکې رغوي.
علاقات ورو په ورو بهتره کیږي. طبعا د پاکستان او د امریکې په اړیکو کې افغانستان یو مهم عنصر ده.
پر کاچ ښوونیز مرکز بریت کې د دوو ملګرو نجونو مرزي او هاجر د وژنې دردونکې کیسه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړه.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لې د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي هیواد به په هیڅ صورت په افغانستان کې لاس وهنه و نکړي. کارن ډیکر چې پرون چهارشنبه د یو شمیر افغان خبریالانو د پښتنو په جواب کې ټینګار وکړ چې امریکا به د ټولو افغانانو د امنیت لپاره هڅه وکړي، دغه راز ویل چې طالبان باید خپله ځان رسمیت پیژندنې ته چمتو کړي. دې همداراز ویل له طالبانو سره تماسونه د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو معنی نه ورکوي. تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دا فيري په زغرد وویل چې هیواد به په هیڅ صورت په افغانستان کې پوځي مداخله ونه کړي.
د دې هیڅ امکان نشته چې امریکا په افغانستان کې پوځي مداخله وکړي. هیڅوک باید د داسې اقدام تمه ونه لري. موږ ټولو ډیپلوماټیکو هلو ځلو ته دوام ورکو چې طالبان د خلکو ژوند ته د درنوي، انساني کرامت او بشري حقوقو په اړه پر خپل ژمنو عمل وکړي.
خو دې په عین حال کې ویل چې له طالبانو سره ډیپلوماټیکو تماسونو ته دوام ورکوي چې هغوی بشري حقونه رعایت کړي. کارین دیکر وویل هڅه کوي چې له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي څو هغوی د ټولو افغانانو ساتنه وکړي او د افغانستان د ټولو وګړو امنیت خوندي کړي. اغلی دیکر تایید کړي چې شوانزیو ته د ټولو نجونو تګ او د ټولو افغانانو لپاره د امنیت ټینګښت هغه دوه مسالې دي چې له طالبانو سره پرې خبري کیږي. د امریکا شارزدا فیری چې د قطر له دوه هیڅ خکار ته دوام ورکوي هم دا رسول هی وادي هر ډله یا څوک چې د قدرت ادعا وکړي په رسمیت نه پیژني.
رسمیت پیژندل باید ترلاسه شي. دا داسې شی نه دی چې امریکا یې چاته ورکړي. داسې نه ده چې هر ډله یا تنظیم چې ادعا وکړي د یو هیواد حکومت دی په رسمیت پیژندل شي. طالبانو ته مو واضح کړي چې اعتبار او مشروعیت ترلاسه کړي او د رسمیت پیژندلو لپاره بشري حقوقو او د ټولو افغانانو اساسي ازادیو ته درناوی وکړي.
څباندی ډیر لاس میاشتې په خوا طالبان په افغانستان کې وخت ورسېدل خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د امریکا د سفارت چارلز دافيري په افغانستان کې د تروریستي ډلو حضور د نه منلو وباله ویل. په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته د پناه ورکړه په حقیقت کې د دوه هیده موافقې سرغړونه و. لبل خو طالبان ویلي چې د افغانستان پر خاور د امریکا بریټ د دوه هیده موافقې سرغړونه و.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي چې رسمیت ورکول کیږي نه بلکې ترلاسه کیږي. حسمت سروان د سیاسي چارو له افغان نظر خواند عبدالکریم حقانیار سره په دې موضوع مرکه کړي او لمړی ورته ویلي چې د امریکا شارج دافیر ویلي چې امریکا به هیڅکله په افغانستان کې پوځي مداخله و نه کړي او هیڅوک دې داسې تمه هم نه لري. د دې د خبرو هدف څه کېدلی شي؟
د امریکا د هیواد د شارج دافیر خبری دا خی چې د امریکا سیاستوال په دغه شلو کلونو کې بل اخره دی نتیجې ته رسیدلی دي چې په افغانستان کې د پوځي لارو چارو له طریقه دوی نس کولای خپل اهداف او تورسیږي او یا خپل هغه ستراتیژي سي په نظر کې لري پلی کړی. زه فکر کوم د دوی له دې څخه یو خورا ښه درس اخسته ده او د دې په څنګ کې دوی ټول هغه کسانو ته چې په یو یا بل ډول باندې دا تمه لري چې بیا به امریکا او یا کوم بل زبرځواک په تیر بیا ناتو او د هغه غړي و دې ته زړه کې چې په افغانستان باندې يرغل وکړي دلته دوی یو پیغام ورته رسوي هغه دا چې دوی دې ته زړه نه کوي او نور امریکا او د هغه ملګري په افغانستان باندې د پوځي بلوسي اراده نه لري او دوی هڅه خپل وخت هم ځای کوي او زمنن افغانستان افغانانو ته غلط تعبیر ورکوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارلز دافيري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د وی پښتنې په جواب کې ویلي چې رسمیت ورکول کیږي نه بلکې ترلاسه کیږي. ستاسو په نظر د طالبانو حکومت باید څه وکړي چې رسمیت ترلاسه کړي؟
بله، د امریکای شارلز دافيري سمه خبره کړې ده. د نړیوالو قوانینو لایحو نورمونه او رواجونه لمخي یو هیواد د نورو سیالو هیوادو لخوا هغه وخت په رسمیت پیژندل کیږي چې همدغه قوانینو لایحو او رواجونه ته درناوی وسی او نټول هغه هیوادونه چې یو بل هیواد په خاص ډول افغانستان په رسمیت پیژني باید په افغانستان کې د اوسنی حکومت لخوا ټول هغه کړنی په تیر بیا سیاسي او حقوقي کړني ومني کوم چې تر سره کیږي په دې تړاو باندې مخالفت ستو مخالفت په تیر بیا د خزو د تعلیم او تربیه د کار د حق د سفر کول او د نور اړخونه دي چې په هغه کې نړیوال سره موافق نه دي او نه اسلامي امارت تر اوسه په دې توانیدل دي چې نړیوال ته قناعت ورکړي.
آیا طالبان به حاضر شي چې د امریکا په شمول د نړیوالو غوښتنې بل اخره یې بپرس ومني؟
طالبانو یا اسلامي امارت څه د پاسه یو کال د انتظار په حالت کې تیر کړ او دغه فرصت وو چې دوی په خپل کلونو باندې یو ځل بیا کتنه وکوي او بل اخره لنلیوارو سره د سیاسي تعامل خواته مخه کړی ترڅو یو څه د لاس ورکړي او څه لاس تراوړي. پرته له ګمان نه کوم چې نه یوازې امریکا بلکې په نړۍ کې هیڅ یو هیواد هم دې ته زړه کې چې د افغانستان اوسنۍ حکومت په رسمیت وپیژني او له بده مرغه کدا کار زر تر زر ونیسي افغانستان په ډیرو برخو کې په سیاسي تعلیمي تجارتي او زیات نورو برخو کې ورستپاته کې او افغانان نشي کولای په اسانۍ سره د حسین ساو باسي افغانستان له پرمختګ څخه پاتې کیږي او نړیوال او پتیره بیا افغانان مایوس کیږي او ما دغه سی حالت د اوسنۍ حکومت په ګټه نه ده. زه امیدوار یم چې لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د افغانستان د اوسنۍ حکیمان په خپلو سیاسي کړنو باندې یو ربیا کتنه وکوي او سالمه پریکړه رامنځته کړي.
د سیاسي چارو کتونکي عبدالکریم حقانیار و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو ووري.
د کاناډا نشریاتي اداره یا سی بی سی وایي داسې اسناد تر لاسه کړي چې خي کاناډایي چارواکو د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته له طالبانو سره په قطر کې لک تر لګه 14 ځلې کتلې دي. د دغه ادارې لخوا ویل شوي چې په دغو اسنادو کې ورته څرګنده شوي چې کاناډایي چارواکو له طالبانو سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړې او د طالبانو ځواب څه وو. دا چې د دغو خبرو اترو نور جزئیات څه دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سی بی سی پر اساس په دې اړه اسناد معلوماتو ته د لاسرسي د قانون پر اساس ترلاسه کړي او په هغو کې شودل شوی چې د افغانستان لپاره د کاناډا جګپوري استازي ډیوید سپرول له یو شمېر نورو کاناډایي چارواکو او همدارس د کاناډا د متحدو هیوادونو له استازو سره یو ځای له طالبانو سره په کتنو کې پر هغوی فشار راوستي چې د نجونو د زده کړو حق ورکړي، له تروریزم سره مبارزه وکوي او هغه افغانانو ته د وټولو خواندي لار یقیني کړی چې غواړي لخپل هیواد ووزي. په راپور کې ویل شوی چې کاناډا د امریکا او ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو خلاف په منظم ډول په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه معلومات نه شریکوي. د کاناډا د نړیوالو چارو وزارت یو ویندوی له سپیرول سره د مرکې غوښتنه رد کړه. خود خو وزارت تایید کړ چې جګپوري چارواکي له طالبانو سره په غیر رسمي تعامل بوخت دي او د دولت خبرو ته د دې لپاره دوام ورکړي چې د بشري حقوقو د مسأله په خاطر پر فشار راوړي. سی بی سی ته په لاس ورغلیو اسنادو کې هغه موضوعات هم افشا شوي چې کاناډایي چارواکو له طالبانو سره پر خبرې کړې دي. د یو سند پر اساس سپیرول ویلی چې طالبانو وړاندیز وکړ چې بهرنی حکومتونه له شزو سره مرسته تلیواله دي، نو دوی دي 200,000 شزینه شوونکو ته چې 28,000 په کابل کې دي معاش ورکړي. د دا هم ویلی چې طالبانو په کابینه کې د شزو نشتون ستونزه بللې خو حقې وړه ستونزه ګڼلې ده. له طالب مشانو سره د کاناډا د حکومتي چارواکو د کتنو موضوع لدی کبل د پام وړ ده چې دغه هیواد د بشري مرستو مؤسسو په ځلونو له حکومت څخه غوښتي چې په هغه قانون کې بدلون راوړي چې له افغانانو سره د دوی د بشري مرستو مخه نیسي. د دوی په وینا د کاناډا قوانین له افغانانو سره د مرستو مخه نیسي او باید په دغو قوانینو کې د یو شمېر نورو لویدیزو هیوادونو په شان بدلون راوړل شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوریدونکو د افغانستان اړوند یو بل موضوع کې پاتې کیږي چې یو څه سیمیز او نړیوال اړخ هم لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست د پاکستان د باندانه چارو وزارت لمرستیال حنا ربانی کار سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا په شپږورځني سفر په امریکا کې دی. بجوا هڅه کوي چې د خپل هیواد په اوسنیو خرابو شرایطو کې له پاکستان سره د امریکا مرستې بیا پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی کار د افغانستان په اړه د امریکا له ځانګړي استاسي ټامس سره په داسې حال کې خبري کړي چې دغه هیواد لوی درستیز په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره په خبرو بوخت دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه د ربانی کار او ټامس د کتنې په اړه لیکلي چې اغلی کار له شاغلي وستر په کتنه کې د سولې سوکال او باثبات افغانستان لپاره د پاکستان ژمنه تکرار کړه او په اینی حال کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د شکیدو غوښتنه وکړه. له دې سره په یو وخت د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان په شمول پر دوه اړخیزو مسئلو خبرې کړې دي. د سیمې د چارو شنونکو یو ژورنالیست سمی یوسف زای وایي چې د عمران خان د حکومت په محل د امریکا او پاکستان اړیکې شې نه وي، خو د عمران خان له لری کېدو وروسته د دوه هیوادونو اړیکې د شکیدو لور ته روانې دي.
لوکات ورو په ورو به تر کېږي. د پاکستان د پوج مشر باجوا امریکا ته سفر کړی دی. تبان د پاکستان او د امریکا په اړیکو کې افغانستان یو مهم عنصر ده. زما په خیال په دغه خبرو کې افغانستان او د پاکستان اقتصاد او د پاکستان او د امریکا آینده اړیکې او په سیمه کې د جهادي غورزنګونو راتلونکو باندې خبرې کیږي او دا په خپل ذات کې ډېر یو مهم سفر ده.
د پاکستان اقتصاد په اوس وخت کې له سختو ستونزو سره مخامخ دی او د امریکا مرستو ته ډېر اړتیا لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې لا یې پریکړه نه ده کړې چې پاکستان ته دفاعي مرستې بیا پیل کړي، خو دغه هیواد ملي امنیت له پاکستان سره د دوه اړخیزو دفاعي همکاریو پر پیلولو غور کوي. باجوه په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن په ګډون له یو شمېر امریکایي چارواکو سره لیدلې دي. د پاکستان پوز د آستن او باجوه د کتنې په اړه ویلي چې دوی د دوه اړخیزو اړیکو د سیمې د امنیت او نورو مسئلو په اړه غږېدلې دي.
د سویل ختیځ زون په پکتیا او لوګر کې د یو شمېر رسنیو تر تړل کېدو وروسته په خوست کې هم درنا په نوم یوې رادیو خپلې خبرونه بند کړې. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د یو شمېر نورو سیمو په شان خوست کې هم په لومړي ځل د اقتصادي ستونزو له کبله درنا په نوم سیمه ایز رادیو خپلې خبرونه بند کړې. یاد رادیو چې له څلورو کلونو راهیسې په دې ولایت کې فعالیت کوو او هر ورځ اتلس ساعته خبرونه درلودې، شاوخوا شل خبریالان او د رسنیو کارکوونکي پکې په دندو بوخت ول. د رڼا رادیو د امتیاز خاوند محمد الله مهجور آزادې رادیو ته وویل د دوی رادیو خبرونې د خوست سربیره د پکتیکا همدارنګه د ډیورنډ کرښې د پورې غاړې په ځینو سیمو کې اورېدل کېدې.
رڼا رادیو د خپلو شلو کارکوونکو په مټ تولیدلې وه چې ګڼ شمېر اورېدونکي د ځان سره ملګري کړي. د تیر یو کال په جریان کې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو. بالاخره داسې پریکړې ته اړ شو چې د رادیو دروازې وتړو او نشراتي بهیر ودرو.
د رڼا رادیو کارکوونکي هم دې تخفدي چې خپل دندې د لاسه ورکړي. د یاد رادیو خبريال عبدالرحمن محبت وایي
زمونږ رادیو د ځینو اقتصادي ستونزو لامل وتړل شو. د سره مونږ خپل وظیفه له لاسه ورکړله. هغه څه چې مونږ ماشاتو د دې ماشاتو په وسیله به مونږ کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو.
بلورې ته چارواکي وایي خپلواک رسنیو نه په تیر جمهوریت او نه په اوسني نظام کې د حکومت له حسابه کومالي امکانات درلودل. د خوځ اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
د خوځ اطلاعات او کلتور ریاست د رڼا رادیو سره تر خپل وسه پوری کومک کړی دی. د بیلا بیلو لارو نه د دوی د پاره نغدي پیسې او امکانات پیدا کړی دي او موږ په دې خفه یو چې ولې رادیوګانې د اقتصادي مشکلاتو د لارې نه ودرېږي. په کار دا دي چې دوی خپل نشراتو ته دوام ورکړي او خپل نشرات دومره جالب کړي چې دوی هغه مشکل حل کولی شي.
په افغانستان کې د رسنیو روان حالت ته د دې هیواد د مطبوعاتو د برخې ملي بنسټونه هم په اندېښنه کې دي. وایي کچېرې نړیوال مرسته ونه کړي ممکن نورې رسنۍ هم وتړل شي او په رسنیز ډګر کې یو نورین رامنځته شي. د افغانستان د خپلواک خبريالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي وایي
کچیر نړیوال بنسټونه دغه استونزو ته پام ونه کی پراتلون کې زنه نور رسنې هم ببند شي او د سره زموږ رسنیس کارکونکو هم خپل کار له لاس ورکړي چې د سره په افغانستان کې یو لوی رسنیز ناورین لامنځته شي.
د افغانستان د خپلواکو خبريالانو د ټولنې د مشرانو په وینا د یاد بنسټ د څېړنو له مخې په تیر جمهوریت کې د 1550 رسنیو څخه په وروستي سیاسي بدلون کې 219 رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله بندې شوې دي. د یاد سرچینې په حواله د رسنیو د 2000 کارکونکو له ډلې 5000 په مستقیم ډول خپل کار د لاسه ورکړی او پاتې کسان هم بی معاشه یا بیخي په لږه تنخوا کار کوي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو،
طالبانو له مسکو سره د تیلو، ډیزل او غنمو د وارداتو تړون لاسلیک کړی دی. روسیا باید د په بدل کې له افغانستانه چې پیسې نه لري څه تر لاسه کوي، او دا د طالبانو یو تر ټولو ستر تړون دی چې له انتقادونو سره هم مل شوی. دا چې ولې، تفصیل له احمد شبراورو.
طالبان له اقتصادي کړکېچ څخه د وتلو لارې چارې لټوي او د دوی حکومت چې نړیوالې ټولنې پر رسمیت نه دی پیژندلې، روسیا او ایران یې د لیواله شریکانو په توګه موندلې دي. له روسیا او ایران سره د نړیوالو بندیزونو له امله تجارت محدود دی. د طالبانو د تجارت او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی تیره اونۍ ویلي وو چې افغانستان به له روسیې سره د نوي تړون له مخې هر کال 1 میلیون ټنه تیل، 1 میلیون ټنه ډیزل، 5 لک ټنه مایع ګاز او 2 میلیون ټنه غنم ترلاسه کوي. پیژندل شوی اقتصاد پوه نارندرا تانجا چې په هند کې د انرژي د خپلواکي مؤسسې مشر دی، په دې نظر دی چې روسیه له دې تړون سره د هغو څو په ګوتو شمارو هیوادو په کتار کې راغله چې له طالبانو سره سوداګري ته لیواله ده.
د روسیې پر تیلو او ګازو بندیز لګیدلی دی. نو روسیه د هغو هیوادو په لټه کې ده چې نفتي محصولات واخلي. افغانستان د دې سربیره چې ستر پیرودونکی نه دی او د ګازو او تیلو ډیر وړوکی خریدار دی، ډیر دې ته لیواله دی چې له روسیې څخه سودا وکړي. د طالبانو حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلې او دا معاملې یو ډول جنس د جنس په بدل کې ده چې ښایي روسیې ته په بدل کې وچه میوه او نور شیان ورکړل شي.
له روسیې سره تجارتي تړون په ماسکو کې له اونیو خبرو اترو وروسته وشو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې تاس دولتي اژانس ته تایید کړ چې لمړی توافق شوی دی. خو د نور الدین عزیزی په وینا دواړه لوري له دې موافقه راضي دي او دا به اوږدمهاله توافق وي. له روسیې سره د تجارتي معامله د طالبانو له لویو تجارتي معاملاتو ګڼل کیږي او یو لړ نیوکه پرې شوې دي ځکه چې د روسیې اړیکې له لویدي سره وروسته تر دې شنه دي چې پر اوکراین غیر مواجه بریت کړی دی. خو د دې لپاره چې په افغانستان کې وچکالی ده، هلته سیلونه په هیدلې جګړې خلک ځپلې دي، نو له روسیې څخه افغانستان ته د غنمو انتقال ته په مثبت سترګه کتل شوې دي. نارندرا تانجاوي:
که سیاست اړخ ته کړو چې د اوکراین په تړاو او د روسیا او لویدیز ترمنځ سره روان دي، فکر کوم چې د یو انسان په حیث زموږ لپاره دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه کړو چې حتی یو کس هم په افغانستان کې له لوږې نه مري.
د راپورونو له مخې ایران د 2000 کال د میلی میاشتې د 2020 کال د میتر میاشتې پورې شاوخوا 4 لک ټنه د سون مواد افغانستان ته صادر کړي دي. د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې، یعنی د پروسه شکل د اگست 15 مخکې، افغانستان له ترکمنستان د سون مواد ډیر اخیستل. د نارندرا تانجا په وینا افغانستان په خپل د ګاز او تیلو زیرمې لري چې لاس یې نه دی خوړلی او تر اوسه دا هیواد نه دی توانیدلی چې دا قانون استخراج کړي او تجارت پرې وکړي.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اوریدونکو، د خبرونه نن را سره واوري. په لومړي ساعت کې د کابل پر امنیت خبري کیږي او په دویم ساعت کې هم د خزو پر امنیت. په دې لړ کې د خبرونه تعقیب کوي اوریدونکو هم ورته کولای شي چې اړیکه ونیسي. مرزیه او هاجر د کابل د وروستي خونړي بریټ هغه قربانيان دي چې لمشومتوب سره ملګری وي او ګډ ارمانونه یې درلودل. دوی د تیر جمعې پوراس پر کاچ خونیز مرکز د بریټ په پایله کې و وژل شوې. هغه بریټ چې لزګونه نورې کورنۍ هم د هغو اولادونو ویرتکینه ولې چې په هانتون ته د تاک شیبې شمارلې. د مرزي او هاجر قبرونه هم اوس څنګ په څنګ جوړ شوې دي. دا چې دوی دواړو څه ارمانونه درلودل او کومې نیمګړې هیلې کورنۍ ته پاتې شوې، تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته په یو راپور کې اوري.
خبری سات ل آزادی رادیو.
مادر شهید مرزی است، به سواد است، میچ نه مکتب رفتیم نه مسجد رفتیم.
مریم ده اتلس کلن مرزی مور ده، خپل به سواد خود ژوند ټول هڅه داده چې وو واړه ماشومان خوانځي او په هنتونو تولار شي. اتلس کلن مرزی ده مریم درې ملور و چې له 12 ټولګي فارغه او د کانکور په چمتووالي بوخته و. د مرزی مور وای لکړه و ډاک ژوند غالي خونه غوړي چې اولادونه یې د دې په څیر لسواد او زده کړو محروم پاتې شي.
اوس هم هڅه او خپل واسه کوي چې نور اولادونه مې درسونه ووایي او خپل هلو ته ورسیږي. د مرزی په څیر باید نسی. حکومت باید زموږ امنیت خوندي کړي. د وطن نور اولادونه باید داسې ونه وجل سي.
مرزی په کابل کې زیږیدلې او د همدې ښار له 40 دختران لیسې فارغه شوې و. مرزیا سګنی کانکور ته ډیره په هڅه کې و. څلور ځله یې ازمایښتي کانکور کې ګډون وکړ، خو پنځم ځلی ازمایښتي کانکور یې ژوند ترې واخیست. د تیرې جمعې په ورځ چې د تلیا میزان اتمه نیټه وه، سهار د کاج په نوم ښوونیز مرکز ته ولاړه چې پنځم ازمایښتي کانکور ورکړي، خو هلته پرې وسلوالو برید وکړ او له لسګونه نورو زده کوونکو سره یې ووژله.
یا آرزویش مکمل نمی بود که می باید ما بخونم و به یک جای برسم. یک توقع بسیار بالا داشت، شب روز د تلاش بود.
بوستان علی د مرزی پلار دی. هغه وایي لوري غختل چې مهندس شي. خپل بوستان علی هم تر دریم ټولګي خوانځي ویلې او جماعت کې ابتدایي دیني زده کړې کړي. خدای اولادونو ته خراتلونکي غواړي.
زما اراده دا ده چې اولادونه مې باید زما په څیر ړاندې یا بې سواد ونه اوسي. که موږ شهیدانی ګو هم د تعلیم لارې ته دوام ورکوو، نه پرېږدم چې اولادونه مې بې سواد شي. خپل هیلو ته باید ورسیږي.
پر کاج ښوونیز مرکز د تیرې جمعې له برید وروسته د مرزی او هاجر کیسې ډېرې لاس په لاس شوې او د دوی د ملګرتیا کیسې ټولنیزو رسنیو ته هم راووتلې. د مرزی مور وایي لوری له ماشومتوب د هاجر ملګری و او اوس هم لکتر لګنی مایي وخت یو لبل سره یو ځای تیرو.
هاجر مرزی خل صمیمی بود.
هاجر او مرزی ډیر خوږې ملګری و. یو ځای شونځي تتلې، بیا یې چې شونځي خلاص کړ یو ځای کورس تتللې. په څلورویشت ساعتونو کې 12 ساعته دوی سره یو ځای و.
د مرزی او هاجر کورنۍ هڅه کړي چې لمر ګروسته هم هغوی سره ملګری وساتي، ځکه یې قبرونه د دشت برچی د ریګریشن په هدیره کې څنګ په څنګ جوړ کړي. د مرزی مشر خور اونسیا وایي خور ورسره دیش په ورځو کې عکسونه اخیستل چې د کانکور لپاره ورسته یې په خپل پروفایل ولګوي، خو کیسه بل ډول شوه.
کیسه او شوخی مو سره کولی. مرزی ویل راش عکس می واخله، کله چې د کانکور اول یا دویم نمره شوم بیا می د عکس د فیسبوک په پروفایل کې ګده. اوس می متاسفانه د اول نمرګۍ په ځای د دې د شهادت عکس په خپل فیسبوک او ټولنیزو رسنیو خي. دغه خاطرې ما ډیر زوروي.
پر کاج ښوونیز مرکز برید لکتر لګه 350 تنه وجل چې شپږ څلوېښت تنه یې نجونې وې. د هاجر پلار غلام علي وایي د لور مړی یې داسې وموند چې په اسانه پیژندل کېده هم نه.
په ختم کې هم چې زنګ راغی او ویل شول چې په یو کورس کې چاودنه شوې، ډېر وارخطا راووتم. د مرزه جانې جسد مې وطن روغتون کې وموند، هاجر مې عدلي طب کې وموند. سمې نه پیژندل کېدی، په ډېرې سختۍ مو وموندلې.
غلام علي هم چې د وو اولادونو پلار دی تر څلورم ټولګي ښوونځی لوستی. دا خپل دکاندار دی، خو درې لورانې لسانس لري او څلورمې هاجر د لسانس ارمان ګورته یوړ. د هاجر مور عزیزه وایي
پلاری لورانو او زامنو سره ډیر زیان ګاللی دی چې زده کړې وکړي. موږ له مرګ نه ډارېږو، خو غواړو چې اولادونه مو درس ووایي.
مرزی او هاجر د ښوونځیو د درس ترڅنګ له ادبیاتو، هنر او موسیقي سره هم مینه درلوده. دوی دواړو د ترکی لیکوال الف شفاق او امریکایي لیکوال ریچل هالیس له کتابونو سره ځانګړې مینه درلوده او فارسی ژبې ته د دغو لیکوالانو ژباړل شوي کتابونه یې کور کې درلودل. مرزی د خاطرو په کتابچه کې د خپلو نهو هیلو له ډلې یوه هیله دا هم ښودلې چې یوه ورځ له الف شفاق سره وګوري.
هاجر بیا د ریچل هالس د لیدو هیله کړې ده. د مرزي نوري هلي هم چې د هغې کتابچه کې پاته دي دا وی چې د فرانسې ایفل ټاور لنګدې وګوري، د ایتالیا یو رستوران کې پیزا وخوري، شپه کې پارک کې قدم ووهي او گیتار زده کړي او وی غږوي. د مرزي ماما او زده کړو ته د هغوی یو هڅون کوي عبد الظاهر مدقیق وایي.
دوی دواړو د الف شفاق ټول هغه کتابونه چې درلودل لوستې دي. هاجر له امریکایي لیکوالي ریچل هالس سره مینه درلوده. هالس د انګیزه ورکوونکو کتابونو یو مجموعه لري. هاجر د خپل یادښتونو په کتابچه کې لیکلي چې غواړي وورس ریچل هالس وګوري.
مرزیا او هاجر داسې مهال خپل نیمګړي هلي کورنۍ ته په میراث پرېږدي چې په افغانستان کې میلیونونه نور انجونې له ښوونځیو بې برخې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سګنی کانکور ته په ثبت شوو زده کوونکو کې 15% انجونې دي، خو اندېښنې دا دي چې که د انجونو ښوونځي همداسې بند وساتل شي راتلونکی کال به د انجونو دا فیصدي صفر ته نږدې شي.
اتنیمې بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیزې خبرونې نیمه نړۍ او بشري حقونه لرو، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې دوه انسان تښتونکي وژلي او دوه تنه یې برمته شوي کسان ترې راژغورلي دي. د طالبانو د حکومت ویاند انعام الله سمنګانی پرون په یو ټویټ کې هغه ویډیو خپره کړې چې برمته شوي کسان وایي د طالبانو د استخباراتو له لورې خوشي شوي دي. معلومه نه ده چې دغه کسان چیرته تښتول شوي وو، څه موده له برمته کوونکو سره وو او په کومو شرایطو کې راخوشي شوي دي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت غواړي چې خپلو کسانو ته پوځي رتبه ورکړي. دغه وزارت له خبرپاڼې سره سم د دې هدف لپاره د رتبو د تثبیت کمیسون پرون په خپل کار پیل وکړ. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وایي په څو اونیو کې به په افغانستان کې له 2,000,000 سره د کرنې په برخه کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان استازي د اکتراشند ویلي چې د سږ کال تر پایه به د کرنې په برخه کې خپل مرستې څه باندې 9,000,000 تنو ته ورسوي. د بریتانیا حکومت پرون اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره یې د سکالرشپ پروګرام پرانیست. د بریتانیا د بهرنیو کامنویلت او پراختیایي ادارې د خبرپاڼې سره سم افغانستان د دې پروګرام مستحق پیژندل شوی او افغان محصلان اوس د 2023 او 2024 کال لپاره تقاضا کولای شي. د ادارې په عین حال کې ویلي یوازې هغه افغان محصلان تقاضا کولای شي چې له افغانستان بهر دي، ځکه هغه محصلان چې په افغانستان کې اوسي ممکن امنیتي ستونزې ولري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د دې اتحادیې غړي هیوادونه پر روسیې د بندیزونو د اتم پړاو په اړه موافقې ته ورسېدل. جوزف بورل پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دا بندیزونه به د روسیې صادرات او واردات چې د په باور د ولادیمیر پوتین جنگي ماشين پیاوړی کوي ډیر محدود کړي. او د ټویټر او د ټسلا اجرایی رئیس ایلن ماسک وایي د ټویټر پر سر موافقې ته رسیدلی دی. ټویټر اعلان وکړ چې ایلن ماسک په 43 میلیارد ډالر د دې ټولنیزې شبکې اخیستلو ته راضي شوی دی. اوریدونکو کولای شئ چې دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. تاسو کولای شئ چې نن له 2 تر 3 بجو په ازادۍ په چپو کې خبرونه کې د کابل د امنیت په اړه بحث واوري. دا بحث وروسته تر دې جوړیږي چې په کابل کې په جماعتونو کې او د غراز په یو خونیز مرکز کې خونړي بریدونه وشول. دا چې د کابل د ناامنه کېدو لاملونه څه کېدلی شي، طالبان به په قابو کېدو کې څومره بریالي شي او طالبان څه کولای شي چې کم تر کمه د کابل او پلازمینې امنیت ټینګ کړي، په دې اړه کولای شي چې خبرونې ته زنګ راووهي. د غراز له 3 تر 4 د ښځو د امنیت په اړه خبرې کېږي، کولای شي چې دا خبرونه هم واوري. خبری برخه پای ته رسیږي. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ، ورپسې هم بشري حقونه له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 43 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
ان بدلی زبدلی زیته دخمنه د خواخیګانی دخمنه سواله پلرونه دخمن سو یو دی بلورونه دخمن سواله او خیګان سره دخمن سواله تا یورګانو سره د دخمن سواله
بدل دی واده پایله مولوی افغان میرمنې څخه واوریدله په بدل واده غواده ته وایي چې دوه کورنۍ خپل زامنو ته خپل لونه بدلوي یعنی خور د ورینداري په بدل کې ودیږي خو د خلکو په وینا ډیرای وخت به دا ډول ودونه خې پایلې نه لري که یو خو لک هم نارامه وي هغه بل خو بیا څو چند زورول کیږي د کابل اوسیدونکو زرمینه په خپل کورنۍ کې د بدل دی واده بدې پایلې راته وایي
تاسو دې بدل پاره چې ویلې د موږ په کورنۍ کې بدل شوی د مخپل بنځي بنځي بدل شوی دي هغه خور ورور د سي رسیدلې هغه بدلې چې یو د بل سره تر چړو رسیدلې دي تر وهلو تر زغلولو رسیدلې